السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د تالی نه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې نمیر احمد صافی پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به د ورته معلومه سي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څومره کسانو رایه اچولې دي. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو سقوط نه دی کړی او چین نن د کمونیست رژیم او اویایمه کلیزه لمانځي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې د ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. ننګ ویلي تر دې ګړۍ ویلی سي چې پر 2.5 میلیون زیات افغانانو رای ورکړی دي. د ننګ په وینا د نن ورځې تر پایه به دا هم دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یعنی د انتخاباتو په ورځې رایه ورکړې ده. ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته د معلومات ورکړی دي. هغه ویلي داسې اټکل کیږي چې پر 3 میلیونه زیاتو خلکو رای ورکړی وي. په افغانستان کې دقیقا سرشمیرنه نه ده شوې، له دې امله د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شمیر هم دقیق نه دی څرګند. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر انتخاباتو مخکې ویلي و چې تر 9 میلیونه 6 سوه زره زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي دي. په بلخ کې د وسوال طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې تر 400 زیاتو وسوالو طالبانو چې پر موټر سایکل سپارول بیګاش په پښورتې پکې پر پوسټه حمله وکړه او حمله یې تر نن غرمې پورې هم روانه وه. فرهاد ویل چې وسوالو طالبانو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د وسوالو طالبانو ویان ویلي چې شورتې پې نیولې، خو فرهاد د هغوی ادعا رد کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې که اضافي قواوي شورتپې ته ولاړې نسي شایي تلفات زیات سي. د شورتپې ولسوال کریم خان ویلي چې وسوالو طالبانو دیارلس پولیس نیولي او له سیمې تر تښتېدو مخکې ولسوالۍ ته وراچولی دی. په تخار کې چارواکو رد کړ چې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو سقوط کړی دی. په ورستیو کې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې په تخار کې ځینې ولسوالۍ وسوالو طالبانو نیولې دي، خو د تخار د والي وایاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې دا خبر دقیق نه دی. جواد هجری د ازادي راډیو خبريال ته وویل
سقوط اصلا
نه جوړه سوالی مونږ کړه،
د تمام
ولسوالی مو دی وی اصلا زموږ هیڅ ولسوالی سقوط نه دی کړی. په ټول ولسوالیو کې د بهارک او خواجه غار په ګډون ادارې فعال دي او خلکو ته خدمات کوي. په ځینې سیمو کې دشمن نفوذ کړی وو او اضافي ځواکونه له مرکزه ورستول شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خوډه په خبرونو خپاره سوي. په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونیست رژیم د او یایمه کلیزه مراسم تر سیوري لاندې کړي دي. د چین په دې خود مختار سیمه کې خلک له څو اونیو راهیسې د دیموکراسۍ لپاره مظاهره کوي. رپورټونه وایي چې نن د مظاهرو ضد پولیسو پر هغوی د اوښکو بهونکي ګاز پاشلی او پر هغوی حتی ډزې کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه څېړنه کوي چې ډونالد ټرمپ د رپورټونو پر اساس د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوستی و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن د فعالیت په اړه تحقیق وکړي. جو بایدن د دیموکرات ګوند یو شای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډونالد ټرمپ په وړاندې لومړی کاندیدان وي. د روسیې ولسمشر بلادمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمینې یروان ته ورسید. هغه به د یوریوشیا اقتصادي اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې په روسیه کې د سیاسي اقتدار غوښتنې پر ضد مظاهرې وسوې. په یروان کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخکې نن یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ نارې وهلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د سنګاپور صدراعظم لی لونګ هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ رخ کړی چې په قرغزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمانوف د حملې په اړه ازادي څېړنې وشي. د دې سازمان د بشري حقونو او روغتیا د برخې مشر لورا میلس نن ازادي راډیو ته ویلي چې د بیان ازادي د هرې ډیموکراسۍ اساسي اصل دی او د بیان ازادي باید محدود نه شي. پر کلچمانوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 13مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه ټول اسناد، موبایل ټلیفون او حتی د هغه د کور کلیانې ورڅخه واخیستل. کلچمانوف په هغه وخت کې د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي راپور کار کاوه. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني ورور په 15 کلونو بند محکوم کړ. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس د ایران د قضایه قوې د ویان په حواله خبر کړی دی. د ایران د ولسمشر ورور په می میاشت کې محاکمه سوی و. پر هغه د اداري فساد جرم ثابت سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون د ایران د جمهور رئیس ورور په 15 کلونو بند محکوم شوی، خوشحالي په یوه بله مسأله کې هم تر محاکمې وروسته سزا ورته وټاکل سي. د ایران د قضایه قوې ویاند نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر آزادی رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. انتخابات خپلواک کمیسیون وای لټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کنومندان خپل کمپاینی پوسټرونه له شاره لري نه کړي، جریمه بسي.
د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند ته ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا د یو خور سره دی ولا سوي دی بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخ اخیست.
په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومیډي پروګرام د ګوړی اچار خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس موږ غله ازادي رادیو او ریډ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوی دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې پښ پژمه نیټه وسول لڅبان دي 2.5 میلیون کسانو رای ورکړي دي، خو دا دقیق شمیر به نن ورسته معلوم سي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دي او جزئیات راکوي. بانی وکړی زهیر مل صاحب.
لومړی سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د ټولو مرکزونو څخه ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږدول شوي دي. همدا ډول د پرواد او پنشیر ولایتونو هم ټول ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې وویل چې هغه شمیرې چې دوی ترلاسه کړي دي ښایي چې په 3,300 اتیا مرکزونو کې 2.5 میلیون 98,415 کسانو ګډون کړی دی. دوی وایي همدا ډول ټاکنې په 3,609 مرکزونو کې شوي دي چې له ډلې تر دمګړې پورې 4,600 مرکزونو ته د دوی لاسرسی نه کېږي چې اړیکه ورسره ونیسي، ځکه یا هم هلته د ټلیفونونو سیګنال صحیح نه دی او داسې بله لاره هم نه ده پیدا شوې چې دوی وتوانېږي حداقل په سم ډول باندې د دې سیمو یا هم د دې مراکز د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. خو لدې مخ کې تقریبا غرمه مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارل انشاء رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې 2.5 میلیون نه زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی، خو دا شمیره به تر 3 میلیون ونه رسیږي. اما د 2.5 میلیون او د 3 میلیون ترمنځ به د ټاکنو د ګډون کوونکو وروستۍ شمېرې وي چې تر څو البته که زه ووایم تر دقیقو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د رئیس په ګډون باندې کانفرنس لري او دغه وروستۍ شمېرې به له خلکو سره شریکې کړي. د دې سره په خوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمېرو له مخې چې د 3 شپږ پنځوس ولسوالیو څخه د 3 شپږ پنځوس ولسوالۍ د مرکزونو څخه ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي، او 15 ولسوالۍ شته چې هغه ته د 2 لاسرسي نشته دی. په دې معنی باندې چې هلته مواد شته دي چې دوی لیږدولې دي، تقریبا مواد حساس او غیر حساس مواد، خو د امنیتي ستونزو له کبله د ولسوالیو د مرکزونو نه د ولایتو مرکزونو ته تردم ګړې پورې نه دي لیږدول شوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون همدا د نن ډیټا سنټر په رسمي توګه باندې پرانست، یعنی ټول هغه مواد چې هغه د ولایتونو د مرکزونو را کابل ته را لیږدول کیږي، او تر خو ای بیا دلته د کابل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د ډیټا سنټر کې دنه سرتګي په ډیجیټل بڼه باندې هغه مرکز نن پرانستل شو. یو شمېر ناظرین وایي دوی به تر هغه پورې اجازه ورکړي کی چې تردم چې ټول مواد ډیجیټل سنټر ته داخل شي، البته ډیټا سنټر ته تر څو پورې چې سارنه په سم ډول نه وي او تفکیق ونه شي چې مواد په سم ډول رسیدلي نه دي رسیدلي، ځکه دوی یو اندېښنا دا درلوده چې یو شمېر صندوقونه شته چې سارونه اخلاص دي. د همدې کبله ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ساعت وړاندې د یو شمېر سیاسي احزاب او تر خوا د ټاکنیزو تیمونو سره غونډه درلودله، تر خوا په یو شمېر مسایلو باندې بحث درلوده چې هغه به هم وروسته داګیس چې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول.
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه مشته په مستقیم ډول راپور راکاوه. د ویل چې د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي. کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې او نورو د ځواب لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبا د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رمست سره چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ خو وسته چې لازم وو هغه اوسنۍ ستونزې څخه متاثر شوی دی، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګ د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مسته متاثر کړي. لومړی کې مسته په دې نه توانید هغه څه چې وعده کړی و په دوه ورځو کې د ټول را کوم کو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلک سره شریک کړي، چې یعنی په ټول پټکنه کې څومره خلک برخه اخیستي، او دا هم خلک یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې را مسکر دي چې ارقام ولې د سی پی یو شکل باندې هم درنګ پی یو ور باندې مطرح کیږي تر څو هغه شک ته ځینې منځ شي. دوم څومره چې دا د ټاکنو ورځ خبرو سره مرحله وګټه کیږي او غزيږي اندیکنې دیاتوی چې خامخا په دې کې لاس وهنه ونیسي، او څه جوړښت او درجه تخنیکی مداخله پروسه کوي ونیسي. نو څومره چې کمیسیون کولای شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، او موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیک کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یې مواد چې په وخت رسیدل مخکې ټاکنو ورځ یا د شپې هم دی لګیا، او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکي برخه باندې. اوس هم که دغه پروسه څومره وګدکیږي چې ته بلاره کې مشکل ده، چې ته امنیتی ګواښونه دي، چیرته جګړې دي او چیرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتاً چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کوي، که ځان پکې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپل بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ څخه وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په ټاکنو کې زینه ښودي اندېښنې راپاروي، او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثر کوي او اغېزمنه کوي، او دا بیا کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر څو بیا ټول قناعت ورکړي په ښه توګه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي ک نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه لشار لری نکړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې را پیدا کړې دي. د قانون لمخې له ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه لشار څخه ټول سي. په دې اړه ناجی صافی راپور جوړ کړی دی.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې حتی د برخو پایو او په زیاترو ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه ترسره کیږي.
زه مالما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خو دې ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کی، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نور دغه پوسټر دی هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا د نور په خپل باندې لري کی په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي، نو دا دې په لري کې په خپل دې دوی لري کې چارواکي دې ته ما مجبورې سي بیا دې په زور لري کې او پلان خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ مخ دا پوسټر خارې کې ډول ډېر غټ بورډ لګېدلې ده، دا یو مزاحمت ده، مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وای د ښاروالي مامورین له ښار څخه دغه پوسټرونو پر ټولولو بوخت دي. د کابل ښاروالي ویاندې نرګس مومند ازادي رادیو ته ویل
کابل ښاروالي مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونه راټول کړي چې فلحال هم د موږ د کار جریان لري، او د دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې موږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه ویشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلفو ساحو کې نصب شوي دي هغه موږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شلو ورځو پورې خپل عکسونه له خارو نو لری کړی.
افراد اشخاصی که کاندیدان
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو اته سلويخت ساعت مخکې، یعنی د سکوت پر مهال، باید د رای ورکونې لمرکزونو او لټاکنو وروسته دوی شل ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لری کړي. کاندا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100,000 افغانۍ پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 13 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
تاسیز مجرغ لازادی رادیو اوری دا افغانستان دا مخابراتی خدمتونو دا تنظیم اداره یا اترا وی دا هیواد پا یو شمیر شمالی ولایتونو که بر دیر جر مخابراتی ستونزی حل کردی. دا دی اداره چارواکو ازادی رادیو تاویل چی وصلوالو طالبانو دا کندوز پا گردون پا تخار و بدخشان ولایتونو که دا مخابراتی شرکتونو زینی سایتونو لمن زوری چی لعمل پا دا غصیمو که مخابراتی خدمتونو پا تا پا داری دلی دی. اکرام الله اکرام راپور لری.
افغان مخابراتی شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبنونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د لمنځوړلو له امله په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالره پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایا له منځه وړل کېږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالرو نیولې تر 100,000 ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري، خو وایي پانګوال باید په یوه جګړه ییز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې تاسو په یو بحراني هیواد کې چې پانګه اچونه کوئ هغه کې تاسو بیا ریسک مینجمنت هم کولی شئ. که چیرې مخابراتي شبکې قطع کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنا ده چې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسی وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزوله چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمې ته رسیدلی او جربای ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب لامله مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شویو مخابراتي سایټونو او بګبنونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پیل شي. د دې ادارې تخنیکي مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړی خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
بیخی خدمات نول کتول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړي دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځو پورې وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل لګنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري د اوروزګان ولایت روختیاي چارواکي وای په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنيانو ژوند د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
روختیاي چارواکي وای په اوروزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 140,000 ماشومان له هر ډول واکسین څخه بې برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بدو وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي تر څنګ د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته سوې ده.
چوتریش هم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت لپاره. اوس داسې مستداس حالت کې یو چې موږ ته کې مشکل نه کوتم نه پرېږدي کې نه کوتم اوس پر ډېر وخت کې موږ د طالبانو سیمې کې نه تللي یو موږ تخنیکي کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسېږي موږ په دې خبره شو په وته چوري ولسوالۍ کې البته شاید دغه اوس خو لا ګرمي وه دا په مني او په پسرلي کې او دغه بیکونه ډېرېږي اوس د دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه مني روان دي چې د ډېر ماشومانو په دې اخته سي او شاید مرګ میرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي که چیرې یادو ماشومانو ته ژر تر ژره د شیری واکسین ونه رسېږي نو زیات شمېر ماشومان به د یادې خطرناکې مرګونې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته له ولسوالۍ څخه په شیری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګونې حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمېر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوري ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 5 کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د کار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ثبت سوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوې رد کړې وې چې ګڼې دیږي د واکسین مخنیولوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسې آزادی رادیو اوري. په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي، په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېښت په نوم د لویو وچو ویشتونکي یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 100,000 کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بالاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې 4 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بیساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل شوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی شوی و نن بند و. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوي. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې د نن ورځې تر پایه ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته لېږدول کېږي، او ویلي چې د نن ورځې په پای کې به دوی ته دا دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، یعنی رایه یې ورکړې ده. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجهغار په ګډون د دغه ولایت هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان طالقانو ته تللي دي، او تخار ته اضافي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوی دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې بیګاش په تر څلور سوه زیاتو وسلوالو طالبانو په شورتېپه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې اضافي قواوې که سیمې ته ولاړې نسي نو تلفات به زیات سي. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه ولمانځله. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکو سختې مظاهرې کړې، او د پولیسو سره په خډب کې هم ویل شوي چې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. ځینې رپورټونه وایي چې پولیسو نن په هانګ کانګ کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. په همدې وخت کې د یروان د جمهور رئیس د جمهوري ریاست ماڼۍ مخې ته یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو، او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ شعارونه ورکړل. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن ویلي دي چې په قرغزستان کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو پر خبريال ایبک کلچمنوف د حملې په اړه باید ازادي څېړنې وسی. د سازمان ویلي دي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي، او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ایبک کلچمنوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر کسانو د سپتمبر 28مه حمله وکړه، وای واهه، او په زور یې د ثبت وسایل، ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل.
تاسو آزادي رادیو اوري اوس مو اصل وسال یو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په اورزګان کې که څه هم ورزش و د کړی، خو لوبغاړي د کمو امکاناتو او د ورزشي لوبغالیو د نشتون لامل شکایت کوي. د اورزګان ولایت د کرکټ ټیم مشر شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړي په سرو شګو او خاورو کې په ډیر ستونزمن حالت کې تمرینونه کوي، او د نوموړي خبره د دې ترڅنګ د لوبغاړو روغتیا هم ګواښي. د محل اورزګان ولایت کې کرکټ